هر باد.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور په دغه هیواد کې د ثبات لپاره مهم ګڼي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. د تخار چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع خبرې وکړي. په قطر کې د امریکایي هیات او یو مرکچي وایي چې له طالبانو سره مذاکرې نن هم دوام کوي. سرچینې چې نه غوړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته نن ویلي چې پرونی خبرې چې پیل سوي وې نن پر ځایي وخت د سهار تر 5 بجو پورې روانې وې. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې 8 ورځې مخکې پیل سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې ملا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سهیل شاهین لیکلي چې پر مهمو ټکو پرمختګ سبا دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دغه جګړه نن هم په شدت سره روانه ده. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلول له سخت مقاومت سره مخامخ سوي دي. وسلولو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په چاب کې جنگي حالت دی. د ولسوالۍ بازار او ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو د چاب ولسوالۍ او امنیت قمانداني ودانیو ته اور اچولی دی. خو د ولي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیت قمانداني ودانۍ د وسلولو طالبانو نیولې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، د ټویټر په یوه پیغام کې نن ادعا کړې چې د چاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي چې په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفي نوین ازادي راډیو ته ویلي د هغو راپورونو پر بنسټ چې مشخصا بېلابېلو سرچینو او دولتي بنسټونو ورکړي، په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. موږ ته د اندېښنې وړ مسله ده، زموږ اندېښنه یې لا زیاته کړې ده. په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. د هغه درې هیوادونو د چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د بدوصل کې د چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه په دې وروستیو کې دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د اجلاس په څنډه کې ګوري. په خلیج کې به د کښتیو د امنیت حساسه مسله هم د دوی په خبرو کې مطرح سي. د تهران او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه چې دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایراني چارواکي چې د نوم نه شولو په شرط یې خبرې کړې، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا رویټرز د یوه امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي چې د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې د فلوریدا ایالت د راتک خطر استه. ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل چې د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ متمرکز دي، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. ده ویلي چې فیصله یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنګټن کې پاتې سي او د هغو طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډیر لوی هم وي. په پام کې وه ولسمشر ټرمپ سبا د اګست پر 1 د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې ګډون لپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ولاړ سي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 10 او 6 سوې. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي، او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرېکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل که له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک هم سي، په افغانستان کې به د دې هیواد د 10,600 سرتیري پاتې سي. نور تفصیل له اجمل ان.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 10,600 ته راکم کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 10,600 امریکایي سرتیري پاتې شي، او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی، او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی. خغلی صدیقي وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامداره ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیري لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 10,600 امریکایي سرتیري به افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 500 زیات امریکایي سرتیري ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیري به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. خغلی صدیقي وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د کابل شربلی یو خصوصي امنیتی شرکت د لپاره 6 میلیون افغانۍ جریمه کړې چې شنه ونې په کابل کې پرې کړې دي. خاطر پردیس لنورو جزئیات سره.
د کابل خروالی ویلي کې دینا هغه خصوصي امنیتی شرکت دی چې په کابل کې امنیتی خدمات وړاندې کوي او له امریکایي ان ټی سي شرکت سره قرارداد لري. دغه شرکت د هوایی میدان په سړک د امنیتی وسایلو د نصب په خاطر څلور وشنې ونې قطع کړې دي. د کابل خروالی ویاند نرګس مومند د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل خروالی دغه شرکت دغه عمل په خاطر 15.6 میلیون افغانۍ نقدي جریمه کړې. اغلی مومند همدار ازوی دغه شرکت مسؤلین به د دې قضیې په خاطر عدلي او قضایی بنسټونو ته هم معرفي شي.
شرکت د خر جوړونې د قانون د 14 مادې د 15 فقره خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.6 میلیون افغانۍ جریمه شو.
د غوونو هر یو له 12 کالو څخه تر 13 کلونو پورې عمر درلود. دغه پیښه د امنیتي پوستې په 100 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیاله مهتاب عالمی په دې پیښه کې پولیس د دې شرکت سره په همکاري تورنوي او موږ غوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی د یو صوتي پیغام په لیږلو سره بسنه کړې. دوی موږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو له تاسو سره به شریک کړو. لیکي دینا او ان ټی سي شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د سیمې اوسیدونکو هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثر شوي دي او وایي چې دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحید یم. د بی بی مهرو د سیمې اوسیدونکو څلور ونې قطع کړې وي چې نور یې هم قطع کولې. مونږ یې مخه ونیوله.
البته قانوني
له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخته اهمیت زیاد داره. ما هر سال درخته زیاد کش میکنیم.
شنونی زیاد اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینو. د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي. دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوندۍ موجود د وژل کېدو په معنا ده.
درخت ششته بشي و نه مو شاخه کې خود مرو ازو ششته
استم قطع میکنه. دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدلای شئ. د پکتیا ولایت د مرکز اړوند د باغ کې سیمې اوسیدونکو شکایت لري چې ملي امنیت له مرکز سره پر عمومي سړک لار بنده کړې ده چې دوی لستون سره مخامخ کړې دي. دغه کسان وایي چې پر دې لار د زرمت ولسوالۍ او شاوخوا سیمو ترڅنګ د غزنی ولایت خلک هم تګ راتګ کوي چې د سوداګرو لپاره یې هم ستونزې جوړې کړې دي. احسان آریان له پکتیا پر دې موضوع راپور رالېږلی دی.
په پکتیا کې د باغکې د سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د یو رسنیز کانفرنس په ترڅ کې د خپلې سیمې ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل د مرکز ګردیز او غزنی ترمنځ غزیدلې لویه ترانزیټي لاره چې د باغکې په سیمه کې د کوچي بازار سره د ملي امنیت د ریاست لخوا تړل شوې، د زرمت ولسوالۍ او د شاوخوا کلیو د اوسیدونکو ترڅنګ د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو سوداګرو او عام خلکو ته هم ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې دوی اوس له فرعي لارو کار اخلي چې په وینا یادې لارې په ډېر بد وضعیت کې دي او د امنیتي ستونزو ترڅنګ د دوی د زیات وخت د ضایع کېدو بهم کیږي.
معروف افغان یم. کی سیمه تاویہ پټوله کې لګردیز تر غزنی غزیدل لارم کوچی بازار خواته د ملي امنیت ریاست تر څنګ تړل شوی ده. دا دوه هم زل د چغه لار تړل کیږي. موږ ته د همدی لارې د خلاصون په مقابل کې یو بدیل لار راکړې شي او یا کولې شي امکان دی دی انده غلار د رته بیرته خلاص کړي.
زاجرال دین یم. تر زایشان را ونی ساتر داوت را ونی ساتر تریکه ونی ساتر پزامینه سر کرمز نجیب په یو دولت کې مدار نه باندې بیا ولې په موږ لار باندې کې خزی راځي مریضان راځي په خاورو کې روان ولې کوم ظلم هم کړی ده.
دی لار باندې غزنی ولایت د لار غزیدل د کندهار ته هلمند ته په دې باندې نه یوازې خلک رپت عمل کوي، دا ترانزیټي لار ده، په دې باندې مسافر دي. متاسفانه دغه د دوغه په مخ باندې بند شوې ده.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت د سیمې د خلکو او ځوانانو نیوکو ته په کتو ویل چې افغان امنیتي ځواکونو یا د لارې د لړن محل لپاره د تورستي بریدونو د مخنیوي په هدف بند کړي، خو په وینا یې سوداګرو او خلکو لپاره بدیل لارې خلاصې کړي دي.
دغه سي لړن محل او استثنايي تدابیرونه به یوازینی هدف د احتمالي تورستي بریدونو مخنیوي وي، نه دا چې خلکو ته زار وضعیت ورسي.
د کانفرنس ګډونوالو وویل چې د یادلارې د بندېدو له امله نه یوازې دا چې د خلکو او ناروغانو په وړاندې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوې، ورسره هممهاله د ناامنۍ پیښې هم زیاتې شوې. هغه څه چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یادلارې بندښت د امنیت خوندي کېدل بلل شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیم راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسي په کیسې پړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ
په هنر جاج کې یار وخاد اکبر یازی ته د فرشتي جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یو شپه به مو ریاضي ویل، په بل شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم وو. ای عزیز ما دو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر ایازی په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سر اخلاص او د خو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
داسې میړونو ته خزې زهر ورکوي او تلابله خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی در دی چه زړه تراشی سوړ اسویله
او پوری خمن خیال کې به د اروخاد شپون شعر واوري.
سړه د زیم شپوای، سړه د زیم شپوای، د نغری خوګلن تناست وای، پورو رو همزودی افسانی راته کولای.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبريال جانا قاله کوزي هم لدی نړۍ سترګې پټې کړي. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننې غنه د هواد دغه دوه وټلو ژورنالستانو روح ته ډالې کو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه ورو.
تیرونی په کابل کې د سارک علمی او چړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمیر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استاذ او مسؤلینو، د هواد علمی او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هوادونو سفیرانو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې ساپۍ د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل، او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګرې د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابرې رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله، او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکاری څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل، او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بنډار جوړ شوی و. په دغه بنډار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی، ښه راغلاست او هرکلی ویم. او مینسته هم په دې پر ترتیب کړی دی ترڅو د دوغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 50 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
Oh,
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت آن له میلاده وړاندنیو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوند دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم، ملي موزیم، یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپیژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
تقریبا 841 کلمه آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادونه وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وس نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسې د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د دې موزیم سره کومک هم وکړي نو پر مختګون دغه تور کې د حکومت سم د خاصې د خلکو سره مې د خاصې چې د دې ساتنه وکړي او د پر مختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې ورسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغون پوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
اروحات اکبر یزي شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښت سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره فرشته جلالزی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړې کړې و چې دای به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونی درلود او یو زوی درلود، زوی ایمال نومیده، ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دای به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دای بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی وو. اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازي صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دو وار څخه په لسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو، خو زه پوهیدم چې د خوشاله کېده چې خلک د دکره ورسي ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره، د خدای پامانۍ لپاره، زنه ورغلم ما کار درلود خو د خدای پمانی لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه می دی و همکار په لاس ور واسطه و چې د همکار څخه می هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووای زما په نمائنده کې د شپې اته تنیمې بجې به وې چې عزیز صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا عزیز صاحب هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی ما له عزیز صاحب ما کار درلود ونسو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم دا عزیز صاحب سره ما دا د خدای پمانۍ نوټ لیکلی و دا زموږ وروستی وار خبرې وې وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پمانۍ سوه زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پمانۍ وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده له اکبر عیازي سره مخه شه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم د نوي کال د پیل د هر کلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی اکبر عزیز لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده خو په هدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوان یم لایق یم زحمت ایستلی سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډیر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم جواب نه درلود رښتیا یې ویل کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی عیازي په زړه کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده ما رښتیا ورته وویل وام عیازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي زه ستا دپاره ځواب نه لرم شاید داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم خو دا وار یې کار وکړ عیازي صاحب چپ سو له چوکۍ راولاړ سو وای انجلۍ قرارداد ترسره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وایې ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډیر وارې ستړي سوی یم هر وار چې لټۍ اخیستې یم یوې خبرې زه د اعصابو کراري ته نه یم پرېښې ما د عیازي صاحب سره وعده کړې وه عیازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نقشه کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل یوه شپه به مو ریاضي ویله په بله شپه به مو فزیک ویل زما پلار معلم و عیازي زما دوهم معلم شو د ژوند معلم د عیازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ لیسانس مې واخیست تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر عیازي پښتون دی اکبر عیازي تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی. اکبر ایازی افغان دی. بخپلو شخصی لیکنو که بی پروه که دلی سم او غلطی که ولی سم خود کار پو لیکنو که می هر وار خپل متن لسر الوستی او یه وار می بیاده دیل پاره چه سوچه پشتو او ده سوچه پشتو اساسات مراد کرم الوستی دی. بخپل جب مینان دیر خلق دی خو اکبر ایازی لدیمینی سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسی چوک نو چی دیری خبری وکری خو داسی سرای و چی دیری خبری آوری دی. اکبر ایازی پزرکی ماشوم دی، پاک، صادق او صاف، با کار که جوان دی. دا اکبر ایازی پو فکر باندی نوی خبری ستا او دا نو خبرو پو محتوا پو هیجی. شایی پو دنیا داری که سپنجره سوی و پا دمر کلونو که زه سترشوم هغم را چی ایازی صاحبی شایی فکر نو کرنی خو زماز را وار دی شایی انسانان طول داسی وی ما بچی لچا سر غلطی کولا پلار ممویل انسان سا زنن دا دی انسان پا تک خپایم زنن دیر خپایم نن می دخپل پلار دا خبری پا مانا پوسوم دا اکبر ایازی روح دی شاد وی یا حی
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډیر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالم جان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینوارې د اروښاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره یې د تاسې د پروګرام یعنی د ازادۍ د راډیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې د دغې راډیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل ملی مسائل او د بشریت د پاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه د ازادۍ د راډیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل د دې نشراتو له برکته اگه عوام چی سواد نلری و دا پروگرامون اوری سر اخلاص او د خو اهداف و د نیکو کارونو د پاره تشویق سول زه دتا جنتون غوارم او خدای ده خپل رحم پی پده بانده نازل کی او دای ده ده خپل رحم او ده خپل نعمات و او ده خپل معنویات و لپلاوه وساتی او جنتونه دی جایس
کوم خاطره دی پاک لري یاد مودی کوم څه
دما د څه یو څه په یاد ندی مشخص چیزی وایم موږ خو ته پیږه سره جامم اغوستی و او په دې سره جامه کې دی خلک موږ ته نه نږدې کیږي او تر پایه پورې موږ چا سمونه پیژندلو هغه مولانا وایی چه جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من دقا مگه خلق چه زینی کسانو تا یا زینی عقب گرای کسانو تا دیر بد کارو مگه دی خپل وطن لمنافع سر دیر تلیلی خلقیو سر بایو خو دی دقا سروال تأثیر بدا نیه چ افغانستان د کوم بل بیگانه سره په خو ته ورواچو موږ په خپل وطن کې خپل عقیده تعقیب کړه لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي او دا چې که په چا ښه نه یې لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي دا له بنده سره تړلي دي داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په غیجی کې دغه مکتب پیروان مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي حتمان راځي.
زمانو معلم جان شمن د لوما اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد ما اکبر ایزی د هیواد یو وتلې لیکوال ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غک څښتنو موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره د ده د ټون سره او د ده خبري کارونو سره اشنا وو او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایع ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو او زموږ واکمنې ادارې د دغو خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یو توجه پکار ده همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړی دي بې ساری دي او د دې کارونه د قدر او د سټایل وړ دي
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي یو خو دا چې لکه یو ملګری دوست انډیوال بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت او د ترڅنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړي مینه چې هغه به اکثره هغه ترانی هغه شیرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې بیاړه لري هغه په خپله دکلمه کول او نشرول نو یې سب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خدغه ډیر زیات هغه مسلکی بودن او د دې ترڅنګ پوها او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډیر ځانګړي مینه و چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې هم دا شان په د ازادۍ پر اړیو کې لوړ منصبونه باندې کار وکړي
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بن راوروي
زرپانه بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه و د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي لزانه سره په لوړ اواز وویل زړه پیغله ګلببو سر وخوځاو او خورې زړه خو چې لګه خایسته هم وي خور لنی په فکر کې لاړه ځکه د ګلببو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل لو ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه دا زړه او خایستنو چاته غواړي خورې ګلببو اوږی وخورولې په غرور او هڅکه غاړه یې ځواب ورکړ خاوند ته خور لڼه یې ټکان وخوړ له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ په ورو یې وویل نو میړه خو دې کونډ نه دی لتا پرته بل ښځه هم لري دا څنګه لیونه یې کڅ غاړه یې تازه او غګیل وړکړ سترګې یې له قهره وځلېدې په پیغور یې وننګوله داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست څه شېبه غلې شوه لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي وی وی کنه خونا ببره یه بی واکه پا تاو لخلی با بطل غوارم حقی تا سزا ورکرم چه تا؟ بنی تا خور لده یه بیا فکر کدو پشوا ولی بنی دی چه گناه کردی؟ چه میره پسی خودی نداره تختی دلی چه لطایی بیل کرده گل ببو پرنگ پا جڑا شوا تا دا بنی کنه ندلی دلی خور لده یه سر و خوزاو او ده غی خبره یه حقیقت و بله خدای دی نراخهی برا دا اولاد لمرگا لالوی غم ده پا دی خبره دا گل ببوستونه ویر را واخلی نور هم جناونی و پوهیگی خوری پور شل کلونه می لوده هم واده وروسته میره خواته نده را غله گل ببو پا جڑا جڑا که دخبلو دردونو بیان او نکل تیر کرد میره می لنوی خزی سرا دا طول کلونه پا بلکور اوزایی که اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا میرازی ده او نور گرد اوسیگو نتلم خو پا میره میزده وسوزید ماویل رازه یو زل دا شیشه که و گوره یوه و نی ور سره واره و ورغلم گل ببو بیا جره و نیوه خوری هغش با دی چه حال وانه چاو نگدی و طول کو چرا بندی خبره کری میړه می په هغه نیمه شپه کې ورغه ل ویختو ونیو پویږي خوري دې می خاون ته څه وویل چې دا ستر باندې ګرانه و بیا دی ولې زرا واده ولم ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم بی واکه می لو یکړه ک لخلی ووته خو میړه می د هغې بيزو چاره هم وکړه په دې خبره یې داسې حال پی جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته سهار ملازان می میړه بیرته خپل کور ته راوستم خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې ګل ببو اوږې پورته ونیوې پیغله نو څوک په بنا ورکوي خورې خور لڼې جیب ته لاس کړ زرګون نوټ یې راوویست د هغې سترګو ته یې ونیوه چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی لاس یې پورې کور ته ونیوه ستا میړه خو لا ځوان دی خورې هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي خور لڼې سر وخوځاوه هو خورې ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده ښه خدای دې ښه در سره وکړي زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم خور لڼې یې ډاډ ورکړ بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي
ریخمین خیال په نننۍ برخه کې د اروخاد سادودین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې سخي وای ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشپون کوچو سب ناری وای دردونه کھڑاونه می کری ورځ گاللای دردونه کھڑاونه می کری ورځ گاللای خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسای وای قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای د نغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزو دي افسانی راته کولی په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلی دیوان وای شاپیری وای او ملکه وای بدرو وای د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زور راتللی زه لاړم
زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتی، دنیا ته گریوان وشلوم بلګي ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتي، که زه یې درنه غوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه غوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ونه پاتې. یه خلقه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دی راغلی چې بروس خوري دلته ماتې. دې یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دي، په هر کال کې ویر دی او په هر کلی کې سان دي، میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو دي شمېرلې، میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو دي شمېرلې، یو نیم میلیون لس لکه دي پنځه لکه پرې باندې، یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دښته شنه شي دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یې موري زړې موري، ما خو نه ولیدې موري، یې موري زړې موري، ما خو نه ولیدې موري، ته لاړې درنه پاته سو بېکستا نازولې. یه موری زړه موری، ما خو نه ولیدې موری، تلاړې در نه پاتې سو بېکستا نازولې. یه موری دنیا اور و، زه دې پرېښودم یوازې، اوس ګرځم هسکېرلې کړېدلې او ترټلې. پزړه پوری یې درنې پښتنې موري، د تا د جنازې کټ نور یوړ هدیرې ته. خبر شوم چې بمونه مو کوډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې وه د بل کلي دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، زویګۍ مې را روان دی خلک دې بلې پیرې ته. د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته. ساده ور کول زمانم دی یادولو، چه ساده ور کول زمانم دی یادولو، تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاتې. ادی خو مجبوری و، بی دردی و، بی واکی و، دی سر شاما پدی لکری شایستا مینی میراتی. ماوی د تا په قبر به ډېوې روښانه ومه، ماوی د تا په قبر به ډېوې روښانه ومه، ماوی چې دا ببر سر به په شنختې درته ږدمه، ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه، ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه، ما وی استاد جامو سره د زړه خواله کوم چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلوم. ادې خو قسمت بل را وکړه، ادې خو قسمت بل را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم. چیدر کور مسترگ میر نار نار ناشی چیدر گورا مسترگ میر نار نار ناشی ستر گو در بخل شوے دد میں ددو ستر گو در بخل شوے مورے 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 تد دنیا ہو رما لائق ہے تزما دے تزما ببو زما دد کئے عمر دے دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی آتا چھے در چیدر گورا مسترگ میر نار